پرمختګونه به وکولای شي.
څلور نیمه بجې شپې وړاندې د ازادي میلمه تاسو ته معرفي کوو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته ورشو، لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ویل بندیزونه او چیلنجونه سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وی د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشته نیولې. په روانه خبرونه کې مو خپل خبریاله د خبر واوري چې ګڼ خلک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له مختلفو سیمو په لار دي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي. خو په ځینو سیمو کې پولیسو د دوی مخه نیولې ده، لکه د کوهاټ د کوتل لارې د تونل لارې بند کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایووا نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د غارزښناک ورځ په ډیر خپګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,100 ورځو څخه را پدې خوا له 12 کلنو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. د بشری حقوقو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې لشتر لشه د یو لس کسانو د اعدام خبر ورکړ. دا کسان د کراچ په قزل حصار کې دم شوې دي چې په دوی کې دوه افغانان دي. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکران مهمو اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالی مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي.
آزادی میلمه. سلامونه او نیکی هیلی. نوریاس نوریم د ازادي میلمه مونن داسې یو څوک دی چې کلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېرې قبیلهګانې روزلي، او له افغانستانه بهر هم یوه موده په بنګلادیش کې د قبیلهګانو د روزنې په برخه کې کار کړی، او هم بنګلادیش ته کډه شوو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلهګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلیتګۍ په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړې، او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یوه مهمه غړې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تیره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړې، او هم مو د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هیلۍ غرشین د ازادي میلمنه ده. اغلی غرشین، ډېرې مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو ښه به دا وي چې په پیل کې که په لنډه توګه اورېدونکو ته په خپله ځان وروپېژنئ.
مننه نوري صاحب، خو سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته، او په دې هیله چې ټول صحت په کالو باندې ملبسي او خوشحاله ژوند ولري. نوم مې تاسو واخیسته، هیلۍ غرشین یم. د قابلګۍ په برخه کې لیسانس لرم، درس مې ویلی دی، او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلګۍ د رشتې او د نرسنګ دپاره وه، او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن له خوا نه چې زموږ یو ډېر غټ انجمن اتحادیه دی، د هغې له خوا نه د بنګلادیش د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکی مشاوره وم تر 2000 پورې، یعنی د کووید تر راتګ پورې. فزیکی ورتلم فعلا آنلاین دا باور سره لرم، همکاري ورسره لرم د قابلګانو د روزنې په برخه کې.
بله، کراته وایي چې اغلی غرشین، چیرې پیدا شوي یاست؟ لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي؟ متوسطه، ثانوي، او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نوري صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم، او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې، یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستې دي، دریم صنف نه بیا کابل ته راغلي، درسونه مې کابل کې ویلي دي. په اصلاح متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړې دي، او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم، او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته، چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه په اداره او منیجمنت او بانکداری کې مې خپل زده کړې پای ته ورسولې، یعنی څوارلسم پاس پرې خلاصه شوم. ولې په همدې جریان کې علاقه مندې دې ته پیدا شوه چې زه باید طبابت مسلک او بخصوص قابلګۍ ته ورداخله شم، ځکه د مین دومرینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه. او فکر مې په دې وکړ چې زه غواړم چې طب ویم، نو اووه کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړه شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د مین د خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره، او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم میندو ته خدمت وکړم د قابلګۍ مسلک، چې ما په ډېر شوق او علاقه باندې شروع کړو او په ډېر شکه کې مې خپل درس مخې ته یووړ. البته په شروع کې ډیپلوما کې د غزنفر د صحي علومو انستیتوت نه فارغ شوم، چې نه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نه و. بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړه شوه، د 2018 کې د لیسانس برنامې نه فارغ شوم او په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې شت باندې کار کوم. همې کلینیکي کار کړی دی او همې په اداره او منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ وو ځینې نور رښتې چې په افغانستان کې ډېرې مشهورې رښتې وي، د انجینری په ډېر کوچنیوالي کې چا به ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم. تاسو سره دغه انګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړئ قابل شئ؟ کوچنیوالي کې مهمه په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لار ونیسم؟
زه ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لار ونیسم، ځکه ما نور رښتو ته په خصوص رښتې چې ما خوښېدي چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رښته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رښتو کې. او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې هغوی باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنې انتخاب د فامیل لخوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاد وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې دا مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنې د ښځو مسلکي لیسې کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرونو د پانځینه یا دغه نورې رښتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رښته هم دا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وي او اشدې ضرورت و. او کله به چې مې دا د مین د درد لیده، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تیره شم او هغه حقیقي رښتیا ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرې ولایتونو، لرې کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یو پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته. په تېره بیا کابل ښار ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څوک راغلي دي. تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړه راغلی کابل ته؟
نوري صاحب د کونړ نه ډیر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډیر پخوانو په شروع کې، تقریبا څه درته ویم چې شاید 50 کې یا 50 کې، دا چې موږ مکتبونه په ډیرو وړو سنونو کې شروع کړو. دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نور خویندې ورونه هم دلته په پوهنتون کې محصلي دي، او بیا فامیل دوه ځای وو. رسیدګي د پلار مې دی الله وبخښي، مغفرت پې کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، ځکه دې اولادونو سرپرستي غوښتله. په دې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. پرې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که بسې مبالغه نشي نو دوه هفته پس، درې هفته پس، حداقل د یوې ورځې د پاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی، او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دې یاد وباس.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د قابلګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نو، دغه قابلګان چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
لیسانس نو، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قابلګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابلګۍ تاریخچه تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نفره نجونې ولېږل شوې ترکیې ته، او هلته د قابلګۍ رښته کې درس ویو او بیرته افغانستان ته راغلې، او د قابلګۍ رښته ځان سره راوړ. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې و، معاون د قابله، او دا تر 2014 سمه پوری یعنی تر 2014 سمه یا 12 سمه پوری اوس هم دی زمان قابلی 14 سم پاس ڈپلوما سوی باندې فارغیږي او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابلیت پنځه جوړ کړ کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې نو هغه ځینې موږ بچلا قابلیت فارغ ورکړی او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابلیت پنځه شروع کړ چې په پښتنو نجونو پکې ویل شو درس پکې ویل یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 28 نفر کادرونه وروزل شو چې موږ خپل کادر ولرو او وکولای شو په جګه سوی باندې د حقوقو درس وکړو. فعلاً موږ ډیپلوما محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د شلم نه را پدې خو مخکې 14 پاس فارغېږي، اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلیت 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق تابعه کیده لولي او زمينه هم ورته مساعد ده په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې.
بله ډیر ښه. د ځینو قسم لپاره شخایده تفکیک یو څه ګران وی نرسانو قابلیتان دا دواړه تقریبا سره تړلي دي، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نورې صاحب، ډیره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابلیت ډیره زیاته تفاوت لري، ځکه قابلیت یو مختصه یا سپیشلیستي رشته ده چې قابلیت په خپل فیلډ کې ټول کار د مور او د ماشوم سره دی او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي، د یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټولو کې باید د نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس ووي او دوی وکولی شي چې ټولو هغه ناروغانو ته که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشو بلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هره رشته چې ده هغې په هره رشته کې دغه کېږي ده روزل کېږي. اما جنرال نرسنګ وایي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغې د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي و مشخصه تخصصي رشته ده چې ده یو په دغه درېو کالو کې فقط د درس موضوع مکمله په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي او د دې رشتې نه مکمل په داخل رشته کې دغه وزي ده. سپیشلیست قابلیت یا په اصطلاح په عامه ژبه ویم یو متخصص رشته ده د قابلیت لپاره. ورې زبنګ نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وي او بیا قابلیت په کلینیکونو کې، په نسای ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت کار کوي، او نرسان په صورت عموم په ټولو برخو د تفکیک کار کوي.
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي لار ورته پرانیستې ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
خپل رشته کې. نوري صاحب، موږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډېرې قابلیت دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلیت کې، فوق پی ایچ ډی لري په قابلیت کې، هیڅ نوع مشکل نشته. یعنی چې زمینه د تحصیل برابر فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی. لسانس شروع شوی دی په ماستری او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلیت زمونږ اوس د ایران او د زیر بیرونی مملکتونو نه ماستری او ډاکټرا دا اخلي خپل رشته کې. البته قابلیت کې د ICM یعنی د قابلو د نړیوال اتحادیه د پروتوکول سره سم په کولای شي خپل زده کړې په دغه کې وکړي د قابلیت کې مخته یوسي.
ډېر ښه. کراشو اغلی غرشین، تاسو د کلونه کلونه تجربه لري د قابلیت ډیر لور په توسي مو ته هم تللی وای، ډیرو مایندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده. کوي شرطه وای چې په خپل مو تر اوسه پورې څومره قابلیتان روزلي دي؟
زه کله چې د قابلیت د پروګرام نه فارغ شوم، خوشبختانه په ډورو جګو نمرو من کامیاب شوم، او د هغه وخت نه تر اوسه پورې یعنی بشمار بیرانه غلطي په افغانستان کې چې کوم د قابلیت پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغه د لپاره کار کوو. که د قابلیت د استادانو روزنه ده، که خپله د مسلک کې د نصاب جوړول دي، کتابونو لیکلي دي، که د دغې دي، ولې درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابلیتانو لپاره چې تقریبا د زاول د متمم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابلیت فارغ کړي دي. همدارنګ په دولتي انستیتوت د پوهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنی داسې په ټوله کې چونزه د قابلګۍ د پروګرامونو ملي ترینر یم په افغانستان کې، او زما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دي. نو موږ په هر شکل باندې د قابلګۍ په پروګرام کې ور داخلي او دغه د قابلو په روزنه کې که په افلاین شکل یې خپله ورځو، اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلې یا شاګردان ضرورت ولري په انلاین صنفونو کې هم درس ورکوو.
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګوري یا ارزوي د قابلیتګۍ په برخه کې؟ په تیرو تقریبا څه باندې دوه لسیزو کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې، من جمله د روغتیا په برخه کې، هم ډېره پانګونه وشوله، ډېر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول. د قابلیتګۍ په برخه کې هم آیا ډېر کسان وروزل شول، او آیا بیا هم اړتیا ډېره زیاته ده؟ موږ خو چې کله وینو او راپورونه اوس خپرېږي په لریو کلیو او بانډو، حتی په ښارونو که هم هغه څه چې لازمه ده، میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تېرو دوو لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابلیتګۍ کې درلود، ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرامه د قابلیتګۍ دپاره لرل، شاید په نهه ولایاتو کې. ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو، یعنې په 3000 کې 1400 وه، نو موږ د ټولنې د قابلیتګۍ پروګرامونه د افغانستان په 40 ولایاتو کې، په هر ولایت کې تقریبا کمې دورې چې موږ تربیه کړې دي، دوه دورې دي، کمې دورې چې دوه درې ولایت دي، په هر ولایت کې 8 دورې 9 دورې قابلیت تربیه شوې دي. یعنې په دې چې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو. د هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو هم انتخاب کړي دي، راوستین دي، دوه کاله د هماغه ولایت په مرکز کې د قابلیتګۍ مکتب ویلې دی، او پس هغې نه بیا فارغ شوي دي، بېرته په د خپلو کلو او بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنی د قابلیتګۍ دپاره ډېر کار شوی دی، خو ځینې شرایط دي چې خلک پخوا خو امنیتي مشکل و، اوس خو امنیتي مشکل هم الحمدلله رفه دی، ډېر زیات خلک داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي. د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو، ځکه خلک د کلو او بانډو نه
ماګومان کو چې قابلیتګان تاسو روزې لر ولایتونو یا هغو کې هغوی هلته نه پاتې کېږي، هلته کار نه کوي، راځي ښار ته عادت مدا ده؟
نه پاتې کېږي، ډېر کم راځي. زمونږ ډېرې زیاتې قابلې دي اوس چې په ولایتو کې کار کوي، تقریبا په لرې پرتو سیمو کې کار کوي. تاسو باور وکړئ څه تقریبا یوه میاشت مخکې موږ یو دور فراغت د قابلو درلودو د مزار په ښار کې، د داخل بلخ کې موږ یو د 5 ولایتو یو مکتب د 5 ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه لس جوړې وي. په هغې کې تاسو باور وکړئ د سمنګان د ولایت نه د یوې لرې ولسوالۍ نه په ټوله ولسوالۍ کې یوه باسواده جلکۍ پیدا شوې وه چې هغه موږ راوستله. دو کلن پروگرام یو یو او سند فراغت یو واخسته، او سند فراغت سره یو ځای مکتوب د مقرره یو واخسته، لا کلینیک تیار ورته آماده او کار طلب د سند چې زمون قابلیت ته کار نه کوي. ولې شته دې زیری په کده چې خار ژوند خوخی خار پرېش، ولې په دې مطمئنه اوسې نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیکی الته یو ډیوال لګیدلې دا یو قابلیت ورته نسته ده او مور او ماشوم د خپل خدمات وړاندې کوي.
دغه تاسو خپل د افغاني ټولنې هغه دود دستور انانات معلوم دي، په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او انانات بل لري، ځینې خندونه شته ده، څومره دغه خندونه هغه ټولنیزو خندونه د مخنی ولې ده چې مایندې یا پلرونه خپل لونی پریک دي چې لاړ شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي، یا د قابلیتګۍ په برخه کې په تیرې بیا چې ډېر سخت اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړی ده ځینې محدودیتونه؟
نور صاحب د فرهنګي د لحاظه خو موږ او تاسو یوه سنتي ټولنه یو، طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېرو، یعنې تر څو چې به دی ته برنامه تشریح کېدل او دی به په دې قانع کېدل چې خپله یوه ځوانه نور راولېږي او یو ځای کې دوه کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي، لږ سخته. ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقمند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا دوه قابلې ولري. یعنې اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لرې پرتو سیمو کې قابلې وروزل شوې او دوی د قابلیتګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقمند لري، علاقمندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري، د قابلیتګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري. یعنې پخوا واقعا نرسنګ زمونږ فقط نارینه و ته مختص شوې وه، که ما موږ سن نفر د نرسنګ او ماچلین لرل په سلو کې بلس نجونې وي، ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې پنځوس په پنځوس نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي. او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېر علاقمندي مورسره شته دی.
اغلی غرشین په دا ژوند کې په تېره بیا په کاري چاپېریال کې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي؟ که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هره لحظه ماته احساس د خوشحالۍ دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دې ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ زی، یعنی ډېر احساس د خوشحالۍ دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې. خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما څلور ساعته یا پنځه ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کې مې قابله راوستلې، نو کلینیک فلجېده، نو مجبور شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چاته یو زما یو کوټې کومه کور اوسېږي، دا زما دپاره په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې. خدا درته داسې د زړه نه ویم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره ده.
ترخې خاطرې هم ووایم شته؟
ترخې خاطرې شته دی. په یوسف خانه کې مې کار کوو، نوري صاحب شاید ډېره دردناک وي. یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره اینه ځای کړې وه چې په اصطلاح باندې سا اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې و وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه یې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات یې ډېر موفقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږ خلته اینې واخیستله پوینټ او مریض اته نهه ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې و. مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په ما شفخانه کې و هغه وشوه. اتمه ورځ باندې چې کله دا مونږه دسچارج کړله د شفاخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه او که دا به څنګه و. په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نه د هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
ده. رښتیا واقعي هم ډېره غره،
ځکه مور روغه شوله او رخصتېدله کور ته تلله او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې. دفتن د قلبي حمله یو ایمای حمله ته راغله او مور ته دغه نه شوه دغه نه وه. دا ډېره دردناکه، یوه دردناکه دا وه. یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم ویزې ته، ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنه اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک. نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچې موټر د ډالۍ جوړه کړې وه، ډېر کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې اته قابلې درلودي، زنانه متخصص د نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته وویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کوده ورکړو. او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کې بېرته هر څه چې مو ویل قبول یې نه کړه، موټر کې واچوله او ډاله د موټر یې پسې بنده کړه، ویل مونږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملیات. نو دا چې د هغه مریض سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
بل نه نور به ترخې نه وایو. بل دغه یوه مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه، د مور او ماشوم مړینه، د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصایې ورکول کېږي. تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي، هغه چې حادې ناروغۍ ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تېر عمر چې کوم یې و چې ما تاسو ته چې په سل زره ژوندو ولادتونو کې مونږ شپاره سو میندې د لاسه ورکول، هغه اوس راټیټ شوي دي، یعنی مونږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایه دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامل ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي، فامیلی نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کې، یعنی په داسې وخت کې شفقانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوې ده وتلې. بل مونږ او تاسو غرنۍ منطقې اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو کو دغه کې لیدلې په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بل دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې 2 ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي بیا دغه 2 ساعته لار وروال کېږي، بیا ترانسپورټ دا خپله ډېرې غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخ ته ویسي. او یا یوه مور حداقل 4 دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او د یو ټول راهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټیږي په افغانستان کې. بیا به کله غږم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید دا زموږ د هیوادوال مونږ سره دغه شي ده وګر کې او مونږ سره په دې لاره کې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بلې ډېر غلا اغلی غرشین، تاسو د بنگلا دیش یادونه وکړل چې هلته مو د قابلګۍ په برخه کې خلک روزلی دي او خدمت مو سره رسولی، کومه شي ډاټا لنډ وایي چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2012 کال نه تر 2016 پورې ما په بنگلا دیش کې د تخنیکی مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلې مې ورته روزلی دي چې پارامیډیکو د قابلیت په برخه کې مې وروزل چې هغه وکولی شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا 3.5 میاشتې مې د بنگلا دیش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تېرې کړې او هلته میندو ماشومانو ته د قابلیت د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په کلینیک کې انجاب ترننګ یا د وظیفې داخل ترننګ هم ورکوو او مریضان هم مونږ کتل. یعنی په دغه 3.5 میاشتو کې تقریبا ما د 2.5-3 زره میندو نه ډېر دغه کتلي دي د قابلګۍ د نظره، خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی مانه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو به دا پیغام ټولو ته ورکړم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ اتا کله اتا په منطقه کې څوک ژوند کوي دوی ټول د یو امیدوار مور او د یو نوې زیږیدلې ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یو امیدوار مور ته متوجه اوسي، دوی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوانو نجونو ته مې اخرنی پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلیت په رشته کې، په هر رشته کې، په هر برخه کې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډېرو مرضونو د وقایې او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې.
حتما خلک بس تاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.